السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د خالي ورځ د 2013 کال د جنوري د میاشتې 28 نیټه ده. مليحه میرزاده مو د مشال ریډیو د ماخام 500 بجو په خبرونه کې تاسو ته هرکلی وایم. په خبرونه کې په کورنو سیمه ایزو او نړیوالو موضوعګانو د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې لرو. فاول خبرونه لا نساج ملاو السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی په کابل کې موټر بمی چاودنه شوی چې پکې لکتر لګا سلويخت نه وشل شوی دی. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب الله مسعود په وژنا تورن د اس اس پی راو انوار په درې ورځو کې دننه د نیولو امر کړی او په عراق کې د امریکایي الوتکو په خطائی برید کې لکتر لګا وتنه وشل شوی دی. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل نننه موټر بمی چاودنې تر دا مهاله روغتونونو ته سلویخت مړی او 130 زخمیان اړل شوی دي. د امیر روغتیا وزارت یو مشر محمد اسماعیل کاوسی مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو مړو زیاته برخه ملکی وګړي دي. د پیښې سیمواري طالبانو منلې ده. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارتخانې لخوا مشال ریډیو ته پرالیږل شوې خبر پاڼه کې ویل شوي دي چې د امریکا سفیر جان باز د دې پیښې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده او ویلي چې امریکا له زړورو افغانانو سره ولاړه ده. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته حکم ورکړی چې د نقیب الله مسعود په وژنې تورن اس اس پی راو انوار دی په درې ورځو کې دننه ونیول شي. نن د مسعود د وژنې د مقدمې د اورېدنې په وخت د سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د سند پولیسو آی جی پی ته ویلي چې اس اس پی راو انوار دی د نیولو وروسته عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا په کراچۍ کې د پښتون اتحاد جرګې مشر رحمت خان مسعود بیګم مشال ریډیو ته وویل هغې د نقیب مسعود په کراچۍ کې د پولیسو لخوا د ټولو وژل شوو پښتنو لپاره انصاف خواړی.
د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن دا مراد ما چې دا روانوار چې دا په کراچۍ کې تور د پولیس مقابله کړی دي هغه د تفتیش وشي او په دې کې صداقت او حق راوباسي.
د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود د جنوري په 13مه د ملیر د پولیسو مشر راو انور په مشرۍ په مبینه پولیس مقابله کې وشل شوی وو. د نقیب مسعود تر وشل کېدو وروسته راو انور رسنیو ته ویلي وو چې هغه د تحریک طالبان پاکستان غړی وو. خو د سند حکومت لخوا جوړ شوی پلټنیزې کمیټه نقیب مسعود بېګناه ګرځولی دی. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون نن کوهاټ ته رسیدلی او سبا له بعد پېښور له لارې اسلام آباد ته ځي. په لاریون کې شامل د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې یو غړي مثل خان نن مشال لیډیو ته وویل
او سبب که خیر وي مونږ رسیدو پېښور ته. پېښور پریس کلب مخکې مونږ که خیري مظاهره کوو او الته نو بیا د پېښور چې کم قبایل دي هغه به د ځان سره راخلو او بیا به که خیر وي ځان رسو اسلام آباد. الته ګور بیا زمونږ یو مستقل د درنې پروګرام دی.
د مسعود ژغورنې غورځنګ یو مشر منظور مسعود پرن مشال لیډیو ته وویل دوی غواړي چې حکومت دې سیمه له ماینونو پاکه کړي، هغه خلک چې ورکړل شوي یا په جیلونو کې پراته دي عدالت ته وړاندې کړل شي او د نقیب مسعود په ګډون د وشل شوو کسانو له کورنیو سره انصاف وشي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وشل شوي ماشومي اسما د وژنې اسخود نوټس اخیستی دی. سلور کلنه اسما د جنسي تیري نه وروسته وشل شوي وه چې مړی د جنوري په 14مه نیټه د مردان ګجرو ګډی په یو پټي کې موندل شوی و. بیګام مشال ریډیو سره د خبرو پر وخت د مردان ضلعي ناسم حمایت الله مایار وویل چې د پیښو په تړاو له څه د پاسه 200 کسانو څخه د وینې نمونې اخیستل شوي دي. د آزاد اروپا ریډیو مشر ویلي چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر تړلو نه وروسته اوس پاکستانی چارواکو د ریډیو خبریالان تر فشار لاندې راوستي دي. د آزاد اروپا ریډیو عمومي مشر تامس کینټ پرون په یو بیان کې ویل داسې نښې نښانې دي چې پاکستانی چارواکي د مشال ریډیو کارکوونکي په زور دې ته اړ کوي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري په 19مه د پاکستان کورنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال ریډیو دفتر د پاکستانی استخباراتي ادارې ISI لاغو تورونو پسته بند کړ چې مشال ریډیو د پاکستاني ګټو خلاف خبرونه کوي، خو د ریډیو چارواکو د تورونه رد کړی دي. د غزنی ولایت په یو جمعه د هوان د مرمۍ لګېدو له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي. د غزنی د والی بیان محمد عارف نوري پرون مشال ریډیو ته وویل دغه مرمۍ پرون په کرابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه مهال ته غول شوي چې په جمعات کې ګڼ ماشومان د قرآن په لوستلو بوخت وو. بلخوا وسلوالو طالبانو په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د هوان دغه توغندې د دوی له خوا نه بلکې د حکومت له اړخه وشتل شوی دی. د خبرونو تاسو د مشال ریډیو نوره. د عراق چارواکو ویلي نن د امریکا پوځي الوتکو په خطایې سره په انبار صوبه کې د قبایلي جنګیالیو او عامو وګړو په یو غونډه برید کړی چې پکې لږ تر لږه وتنه وژل شوي دي. چارواکو زیاته کړه په وژل شوو کې امنیتي کارکوونکي هم شامل دي. چارواکو دا هم ویلي د انبار په البغدادي ضلعه کې په دې هوایي بریدونو کې د ځایي چارواکو په ګډون لږ تر لږه 11 تنه زخمیان شوي هم دي. د اسوسییټډ اژانس تر مخه د عراق دوه لوړپوړو پوځي چارواکو ویلي چې امریکایي ځواکونو د نښه شوو کسانو په اړه ګمان کوي چې ګوندې دا لوال دی. د عراق پوست د پیښې د پلټنو حکم ورکړی دی. په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې بعد روسي په مشرۍ د جنوري په 9 او 13 ټاکل شوي پامن کانګرس غونډه کې برخه نه اخلي. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان یحیی اریدی نن ویلي شامي حکومت او د حکومت اتحادي روسي ورسره لاړی نشمنه نه ده کړی. دا چې په سوچي کې کېدونکې غونډه د دې لپاره کیږي چې د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅې ته خپو لاندې کړي. روسیې ته د دې غونډې لپاره د ایران او ترکیې ملاتړ ترلاسه دی. په عین حال کې ملګرو ملتونو د شام د 2 کلنې کورنۍ جګړې پای ته د رسولو او سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې پیل کړې دي. او اخیری خبر دا چې په چک جمهوریت کې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره رای اچونه دوام لري. د چک جمهوریت چارواکي وایي نن بعد د هوا د وخت مطابق ماسپښین 2 بجې د رای اچونې مرکزونه وتړل شي او تمه ده چې د انتخاباتو نتیجې مازدیګر 4 بجې اعلان شي. د روپای پلوه کاندید یشی دراوس او پخانی کمیونیست میلوش زیمان ترمنځ د سختې مقابلې خبرونه دي. د خبرونو پای
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیسا اجمل درته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واوري په کابل کې په موټر بم چاودنه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي معلومات ترکو. د پاکستان سپریم کورټ د نقیب مسعود وژنه کې ککړ راوانوار د نیولو لپاره د سند صوبې پولیسو مشر ته د 3 ورځو مهلت ورکړي. یو قانون پوه وایي په راوانوار دې د ترهګرۍ ضد مقدمه چلول شي.
یو خود پولیس مقابلی خبره غلطه شوه. دا به ذات خود د دهشتګردۍ اکټ یو بی ګناه سړی سړی مړ کی نو په ده باندې د انټی ټیرزم اکټ دا پرې لګي.
پنجاب یونیورسټي کې د نیول شو زده کوونکو قانوني مشاور له حکومته غوښتنه کړې چې د زده کوونکو امتحانونه دي نو باید اقوی دې زر را خوشی کړل شي.
نن پیپر یې موږ ټول بل پیپر دی نو له هغه موږ حکومت ته دا وایي چې څومره زر کې دی هغه موږ واخلي د الکوان دي الکتري موږ د دون الکوان زمانتونه نو چې مکوي موږ دې ویلو خپل خلک نه یو.
په جلال آباد کې د عدم تشدد پښتون مبارز بچا خان سیمینار حال هم درکو.
هغه ولس ټول عمر لري ټوپک په لاس کې راځي دا باندې دا ریګه لاس ټوپک یې پر پټ کې پوت او په داسې لارې روان کې چې هغه دې لار او په ری کې تر دې راځه دا باندې.
لا مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ اوریدونکو تاسو واوریدل چې نن غرمه خواوشه 1 بجې په کابل کې په موټر بم چاودنه کې غنو خلکو ته مایک جوړ لا وخت ده. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي چې د کابل نننې چاودنې تر دا مهاله 30 مړی او 130 ټپیان روغتونونو ته انتقال شوی دي. د عامه روغتیا وزارت ویان محمد اسماعیل کاوسی مشال ریډیو ته ویل چې د وژل شوو او مړو زیاته برخه ملکی وګړي دي. چارواکي را څرګندوي چې خای په دغه اپیخه کې د مجوب لیکچا تر دې هم لوړ شي. یو شمیر امنیتی سرچینې وایي دغه چاودنه د غنی ګونې په ډګزای کې شوې ده چې په وژل شوو او ټپیانو کې امنیتی کسان هم شامل دي. په کابل کې نن غرمه د غبري د افغانستان د کورونو چارو وزارت په خوانی ودانی مخې ته شوې چې هلته د داخله وزارت یوې څانګې فعالیت درلود. د وزارت داخلي یو غټه برخه په کابل کې بل خواته انتقال شوې. په دغه ساحه کې د کابل جمهوریت هسپتال هم موجوده ده چې ګڼ شمیر زخمیان ورته ورول شوي دي. دا وخت سیمه ته اضافي امنیتي ځواکونه رسیدلي دي او د چاودنې ځای یې غیر چاپیره کلا بند کړی دی. د دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان په غاړه اخیستې ده. د برید 3 ورځې پس لاغې او شو چې په وروستو 3 ورځو کې په کابل کې پر انټر کانټینینټل هوټل او د ماشومانو د خوندیتوب نړیوالې ادارې سیف د چلډرن په دفتر بریدونو کې ګڼو کسانو ته هم مرګ ژوبلا ورسېده. سیف د چلډرن د دغه برید پس په افغانستان کې خپل دفتر د نامعلومه وخت پورې تړلې دي. اوریدونکو څنګه چې تاسو واوریدل نن په کابل کې وسوالو طالبانو د یو موټر بم لاري برید وکړ چې په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي دي او خواوشه 130 نور ژوبل دي. تر دې وړاندې په دې وروستو کې په کابل او افغانستان په نورو ولایتونو کې هم خونړي بریدونه شوي دي. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال احمد شاه زمي د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر ساپي سره مرکه کړې ده او په لومړي سر کې ورنه پوښتنه کړې ده چې د دې بریدونو په کولو سره وسلوال طالبان څه ثابتول غواړي.
کم فشارونه په پاکستان زیات شوی په طالبانو زیات شوی دي او دوی نه غوښتل کېږي چې باید خبرو ته کښېني مذاکرات وتا نو دوی هم غواړي چې په یو ډول نه یو ډول ولا منفي ډولونه دي خپل قوت او موجودیت وښیي تر څو که احیانا مذاکراتو هم کښېني د مېز د مذاکراتو په شر ځان ته امتیازات واخلي.
او بل پښتنه می داد په خوا به دوی عموما په پسرلی کې یا په دوبی کې دا ډول غټ بریدونه کول او اوس په ژمی کې دوی دغه بریدونه کوي نو دوی دومره توان له کومې خوا کړ؟
واضح خبره ده چې دوی سره مرستې کېږي د هرې خوا نه مرستې کېږي خصوصا ګاونډي هېوادونه دي د دوی د مخدره موادو قاچاقبران د دوی سره توامیت لري د جګړې په دوام کښې چې دوی ګټه پکې ده هغوی هم ورسره مرستې کوي نو منابع مخالف دي په عمومي صورت سره ویلی شو هغه دوی ترلاسه کوي لپاره د دې چې توقف دوی په جنګي عملیات کرای نه شي.
وروستۍ پوښتنه مې استاد دا ده چې امریکا په دا وروستیو کې اضافي ځواکونه هم افغانستان ته ولېږل او افغان امنیتي ځواکونه هم اوس د پخوا په پرتله مجهز دي او ښه روزل شوي دي بیا ولې دوی د دا ډول بریدونو مخنیوی نه شي کولی؟
خبره دا ده چې د هغوی په دې ښارو کې او د دې پېښو د مخنیوي دپاره فکر کوومه چې داسې کوم قبلي پلان او پیشبیني نه شي لرلی او نه لري دوی هغه ځایو ته ځي چې فکر کوي هغه ځای نه جنګیالي را ځي افغانستان ته او همالته ورسره جنګېږي عموما په ولایاتو کښې دوی مصروف دي اما دا چې هغوی مخالفین دا ډول حملې په لار اچولی شي او دا چریکي حملې دي او تروریستي عملات دي چې پر مخ کښې بیایي دا به د خارجي قواو ته هم ډېره مشکله وي چې دې پیشبیني وکولی شي مګر د امنیتي مقامات زموږ د داخل د کابل د ښار چې مرکزونه دلته دي دوی باید چې لږ ذره بیداره وي چې معلومېږي هغه څنګه چې لازمه ده خپله وظیفه دوی یا نه شي اجرا کولی یا نه اجرا کوي په دې کښې ضعیف راغلي دي.
د کابل پوهنتون له ښوونکي او د سیاسي چارو له شنونکي ودیر ساپي سره تاسو خبرې اورېدلې.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
اونیز پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یولسو بجو
پرګنې
په دولس نیمو بجو
ټولنه او سخت دریسی
په پاوکم یوه بجا
د مسافرو ګړی
په اته منټه د پاسه یوه بجا
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو
هارون بچا هنری ګړی
په دوه نیمو بجو
د مشال مرکه
په درې نیمو بجو
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو
د مشال ریډیو خبرونې تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی اورېدلی او لیدلی شئ. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د سند صوبې پولیسو مشر ته په دریو ورځو کې د راوانوار د گرفتارۍ امر کړی دی. د نقیب مسعود وژنې کیس اورېدنه نن په کراچۍ کې د چیف جسټس میا ثاقب نثار په مشرۍ کې وشوه. روانې میاشتې په 19 چیف جسټس په جعلي پولیس مقابله کې د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسعود وژنې از خود نوټس اخیستی و. نن د کیس په اورېدنه کې راوانوار راغوښتل شوی و خو هغه عدالت ته حاضر نه شو. په دې اړه د رپورټ ته غوږ شئ. د پاکستان چیف جسټس میا ثاقب نثار د سند پولیسو ته درې ورځنۍ مهلت ورکړی دی چې د نقیب مسعود په وژنه کې تورن د ملیر د سیمې د پولیسو پخوانی مشر راو انوار گرفتار کړي. دغه درې ورځنۍ وخت نقیب مسعود د مورای عدالت وژنې از خود کیس اورېدنې پر مهال ورکړل شو. د کیس اورېدنه نن په کراچۍ کې وشوه چېرته چې د سند صوبې د پولیسو مشر الادین خواجه په ګډون د ترهګرۍ ضد محکمې اډیشنل انسپکټر جنرل ثناءالله عباسی حاضر شول. ای ډی خواجه وویل چې کله د راوانوار خلاف لومړی کیس درج شو نو پولیسو ته درک ولګېدلو چې هغه په اسلام آباد کې دی. خدای وویل چې عدالت ته نشي ویلی چې پخوانی ایس ایس پی راوانوار چرته دی. په پېښور هایکورټ کې مشر وکیل لطیف افریدی وایي دا چې راوانوار له عدالت نه وتښتېدو سپریم کورټ ته پیش نه شو او پلټنیزې کمیټې ته هم حاضر نه شو نو داسې ښکاري چې نوموړی تش ملزم نه دی بلکې دا قتل یې کړی دی او مجرم دی نو پکار ده چې ورسره د مجرمانو سلوک وشي.
یو خو د پولیس مقابلې خبره غلطه شوه دا به ذاتې خود د دهشتګردۍ اکټ دی چې یو بې ګناه سړی سړی مړ کی نو په ده باندې د انټی ټیرزم اکټ دا پرې لګي. نو دې یو خو انکوایري ته پیش نه شو، دویمه خبره ده چې په ده باندې دا الزامات ولګېدل، نو دې به اوس مخرور کېږي چې مخرور شي. نو د مخرورتیا خپله طریقه ده، په ده پسې به وارنټ جاري شي، په ده پسې به اشتهار جاري شي چې ته پیش شه، او چې دې نه پیش کېږي نو بیا به دې مستقل پروکلیم د افینډر یعنی مفرور به اعلان بشي، او د دلون به د ډیپټي کمشنر په لیست کې مخرورانو کې شامل شي.
لطیف افریدی وویل کو د مفرورې پس روانوار ونیول شو نو د قتل، دهشتګردۍ او دروغو کیس جوړولو ټولې دفې به ور باندې ولګي. تر دې مخکې د نقیب مسعود تر وژنې پس په کراچۍ کې د پښتنو یوه جرګه جوړه شوه چې مقصد یې د نقیب مسعود په پیښه کې انصاف ترلاسه کول ول. د پښتون اتحاد جرګې یو مشر رحمت شاه بیګا مشال ریډیو ته وویل چې باید د انصاف ټولې تقاضې پوره کړل شي.
په دې کې چې څوره مونږ ملزمان ملوث دي، هغه ملزمان فوري گرفتاري او دوسرا دوم د جوډیشل کمیشن تشکیل جوډیشل کمیشن تشکیل ما جوډیشل کمیشن دا مراد یې ما چې دا روانوار چې دا په کراچۍ کې څوره د پولیس مقابله کړي دي، هغه د تفتیش وشي او په دې کې د صداقت او حق راوباسي.
دا خالی په ورځ د کیس اورېدنې په وخت عدالت مخې ته په لسګونو کسان راغونډ شوي ول چې له نقیب مسعود سره د انصاف کېدو غوښتنه کوي. چیف جسټس ثاقب نثار د جنوري پر 19 د دې پیښې از خود نوټیس اخیستی و. نوموړي د سند د پولیسو مشر ته په یوه اونۍ کې د رپورټ وړاندې کوي لو امر کړو. نقیب مسعود جنوري په 13 د کراچۍ ملیر د اس اس پی راونوار په مشرۍ کې پولیسو وژلو. راونوار وروسته ادا کړې وه چې نقیب مسعود یو ترهګر وو او له تحریک طالبان پاکستان سره تړاو درلود، خو د نقیب کورنۍ دغه تورونه ردوي. د نقیب مسعود پلار د راونوار پر ضد مقدمه هم درج کړې ده، خو راونوار لا هم روپوش دی. د پاکستان په مختلفو ښارونو کې د نقیب مسعود د وژنې پر ضد مظاهرې شوې دي او دا وخت هم د کراچۍ په سوراب ګوټ کې یو احتجاجي کیمپ لګېدلی دی. د پاکستان د مختلفو سیاسي ګوندونو مشران او وزیران د خواخوږي لپاره دې کیمپ ته ورسي. د زیارت پر ورځ د سند گورنر محمد زبیر د جمعې پر ورځ د خیبر پښتونخوا سپیکر اسد کیسر له فاټا څخه د پارلمان غړي کیمپ ته ورغلي ول.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ 22 په لنډو صفو 2013 14,530 13,390 او 15,180 کلو هرتز اوریدل شي.
د روانې ګړې تر اخیره را سره پاتې شي. تاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو. د مسعود ژغورنې غورزنګ تر انتظام لاندې احتجاجي لاریون چې پرون له ډېره اسماعیل خان نه پیل شوی و کوهاټ ته رسېدلې دی. په احتجاجي لاریون کې د قبایلي سیمو زده کوونکو سازمانونه، مدني فعالان او د نورو تنظیمونو غړي شامل دي. دوی به نن د کوهاټ یونیورسټي څلور لاره کې احتجاج کوي او سبا له به پېښور ته ورسېږي. دوی له حکومته د وژل شوي نقیب مسعود قاتلانو د نیول کېدو او په فاټه کې د ښخ شوو بمونو پاکولو لپاره احتجاج کوي. نور تفصیل له ګل ایاز اورو.
د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې یو غړي مسعود خان مشال اړو ته ویل چې مسعود غورزنګ تر انتظام لاندې پیدل مارچ بنو ته په رسیدو مظاهره کړي او په لاریون کې ګډونوالو لپاره یې ټول انتظامات هم کړي دي. دوی ویل چې دا یو اجتماعي مبارزه ده او په دې کې ورسره ټول شریک دي. د زیاته کړه
او سبا به که خیر وي مونږ رسېږو پېښور ته، پېښور پریس کلب مخکې و مونږ که خیر مظاهره کوو او الته نو بیا د پېښور چې کم قبایل دي هغه به د ځان سره راخلو او بیا به که خیر وي ځان رسو اسلام آباد تخیروی التګور بیا زمونږ یو مستقیل د درنې پروګرام دی. هغه ته مونږ ټول انتظاماتم کړی دي او تر هغه التا جناسوم چې تر سو پورې د نقیب مسعود په شهر ملوث هغه وګړي د حکومت هغه نی میټینګ شوی.
مسعود خان ویل چې تر هغه به احتجاج ته دوام ورکړي تر څو د دوی غوښتنې ونه منل شي. د دې مخکې د مسعود ژغورنې غورزنګ یو مشر منظور مسعود مشال اړوي چې له ډېره وخته په جنوبي وزیرستان کې له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي.
دا د لریون مقصد دا دی، د دې ګرنې مقصد دا دی کنه چې زمونږ علاقې کې چې کوم ماین بمونه چې کوم دی علاقه دغه څخه کول غواړو او کوم میسینګ پرسن دی مطلب لاپتا افراد دي به ګونا چې کوم رښوی دی هغه عدالت باندې پېښوي هغه لاو مرشوی دی لا جنونه کې پراته دی عدالت باندې پېښوي د غری پر انصاف واړو او مونږ یې لکه چې کوم چې پوسټونو باندې لا سو کیا وشي څنګه باندې چې کوم رویات زمونږ سره ساتي او د سکیورټي ادارې دغه هم مونږ هغه واړو چې مطلب دا دی نه کیږي.
په جنوبی وزیرستان کې د پاکستان فوج په 2009 کال کې د راه نجات په نامه د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړي ول چې په نتیجه کې په زرګونو کورنۍ کډه شوې وي او د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې میشت ول. دغه کډوالو د بیا ستنېدو لړۍ په 2015 کال کې پیل شوه، خو خپلو کلو او کورنو ته پر تګ سربیره دغه کډوال بیا هم د بیلابیلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې یوه یې په ځمکه کې خخړ شوي ماینونه دي. منظور مسعود وایي چې دا یې تر ټولو لویه ستونزه ده چې ګڼ ځاني او مالي زیانونه ورته اوړېدلي دي. د دې ترڅنګ مسعود ژغورنې غورځنګ په داسې حال کې لاریون ته دوام ورکړی چې 14 ورځې وړاندې په کراچۍ کې د نقیب الله مسعود په نامه د جنوبي وزیرستان یو ځوان د ترهګر په تور د پولیسو لخوا ووژل شو چې تر پلټونو وروستو بېګناه ثابت شو. له دې پیښې وروستو له یاد غورځنګ سره د قبایلي سیمو یو شمېر نور سازمانونه هم
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پنجاب حکومت وایي چې د لاهور په پونتون کې د دوو زده کوونکو سازمانونو غړو ترمنځ نښتو کې نیول شوی زده کوونکو خلاف مقدمې د ترهګرۍ ضد لاندې نه دي درج شوې. په پنجاب پونتون کې د جنوري په 22مه د اسلامي جمعیت طلبا او پښتون بلوچ کونسل ترمنځ د شوې نښتې وروسته په لسګونو زده کوونکي نیول شوي ول. د نیول شوو زده کوونکو قانوني مشاور یوسف کاکړ مشال ریډیو ته ویلي چې 130 زده کوونکي نیول شوي دي. د له حکومت غوښتنه وکړه چې نیول شوي زده کوونکي زر تر زره راخوشي کړي ځکه چې په راتلونکو ورځو کې امتحانونه دي. تفصیل له ګلایا زورو.
د پنجاب صوبې د ترهګرۍ ضد صوبایي وزیر سردار محمد ایوب خان مشال اړوي ته ویلي چې پنجاب پوهنتون کې د نښتو وروستو نیول شوو زده کوونکو پر ضد د ترهګرۍ لاندې مقدمې نه دي درج شوي. نوموړي زیاته کړه
نه داسې نه ده، د ترهګرۍ تر اکټ لاندې نه دي شوي. که چیرې اف آی آر سوی وي نو هغه به د 928 دفې لاندې سوی وي. زما سره نور معلومات نشته، بل دا چې د 928 دفې تعلق له ترهګرۍ سره نه دی. دا دفعه پر هغه چا لګیږي چې غیر قانوني وسلې ساتي او د امن او امان حالات خرابولو کې ککړ وي.
نوموړي دا خبره له هغې وروسته کړې چې د جنوري پر 2 په پنجاب پوهنتون کې اسلامي جمعیت طلبه د پښتون ایجوکیشن ډیولپمنټ موومنټ او بلوچ کونسل زده کوونکو باندې برید وکړ او نښتې وشوې. د دې وروسته لږ تر لږه 130 زده کوونکي ونیول شول چې زیاتره پکې پښتانه او بلوچ زده کوونکي ول. د نیول شوو زده کوونکو قانوني مشاور یوسف کاکړ مشال رادیو سره په خبرو کې ویل دا نښتې له هغې وروسته شروع شوې کله چې د ژوب 2 زده کوونکي د اسلامي جمعیت طلبه ټارچر یعنی زورونې کوټې بازیاب کړل شول. په هغه زده کوونکو ډېر زیات تشدد شوی وو او د دې لپاره یې په پنجاب پوهنتون کې مظاهره کوله. د ویل اسلامي جمعیت طلبه پر مظاهره حمله وکړه او بیا په پوهنتون کې دننه ځین ځایونو ته اور هم ولګولو او د پوهنتون انتظامی دا خبره هم مني. یوسف کاکړ ویل چې پولیسو د اسلامي جمعیت طلبه غړو پر ځای هغه زده کوونکي ونیول او مقدمه پرې درج کړي چې پر امن مظاهره کوله.
کانفرنس کله مخته دی هغه ټول مینولو پاره کې لکچراران ستا، وکیلان ستا او نور لیکوال ستا، صحافیان ستا، دا دي د پرس کله مخته ګیراو کو وینول او په دائم ټول باندې د شتګردي پر چا واچول.
د له حکومت غوښتنه وکړه چې د زدکونکو خلاف سلور د ترهګری پرچی دی واپس واخلي. یوسف کاکړ په دې اړه زیاته کړه
څنګه نن هم یو پر څه او دا سمستر شروع دی، نن پیپر یې مېسو ساره بل پیپر دی او دا ګر سمستر چې دی دا ډرافټ دی الکوان نو لا دا مو حکومت دا وایي چې څومره زر کې دی چې په انو کې واخی دا الکوان دی الکی نو مو د دون الکوان زمانتونو نو جمع کوي مو د دې لوکل خلک نه.
د دې مخکې د جمعې په ورځ د سېنات په غونډه کې هم پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي او پاکستان تحریک انصاف غړو د پښتون بلوچ د کونکو د نیولو موضوع راپورته کړی و. دوی په خپل ویناګانو کې د زدکونکو نیول وغندل او غوښتنه وکړه چې باید زدکونکو زر تر زر خوش کړل شي او دا مسله زر هواره کړل شي.
دا وو ګل ایاز تاسو اوریدل د پاکستان په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او بلوچ پښتون کونسل د زده کوونکو ترمنځ د نښتو وروسته پولیسو غواوشا 200 طالب علمان نیولې دي. دا چې د پاکستان په ځینو پوهنتونونو کې د زده کوونکو سیاسي څانګو ترمنځ نښتو ممکنه عوامل څه دي او د دې مخنیوي څنګه کېدی شي، په دې اړه د اسرار العلوم مومند رپورټ اورو.
د روانې میاشتې په 21مه په پنجاب پوهنتون کې د اسلامي جمعیت طلبه او پښتون بلوچ کونسل غړو ترمنځ د غیر نصابي سرګرمیو پر سر نښتو کې د یو شمېر زده کوونکو د جبل کېدو او د پولیسو لخوا د لسګونه زده کوونکو ګرفتارولو وروسته په ټولنیزو او مرکزي رسنیو کې پر دې بحث روان دی چې څرنګه د تل لپاره د دا قسمه پیښو مخه ونیول شي. لیکوال او بلاګ لیکونکی ضیا الله همدرد وایي په پوهنتونونو کې د زده کوونکو ترمنځ د جګړو مخنیوي لپاره دی په تعلیمي ادارو کې سټوډنټس یونین بحال کړل شي یا د سیاسي سازمانونو بشپړ بندیز ولګول شي. نوموړی وایي په تعلیمي ادارو کې سیاسي سازمانونه چې له بهره یې سیاسي ګوندونه سرپرستی کوي د خپلو مشرانو په وینا په تعلیمي ادارو کې اړې ګړې پیدا کوي.
یو خو حل دار چې د سټوډنټ یونین چې دي دا به حل کړی شي. بیا چې کوم تنظیم په هغه کې الیکشن ګټي یا د هغې اکثریت یې هغوی به فیصلې کړي او دا جنګونو بشره ضرورت باندې راځي. دویمه طریقه دا ده کې دا نه شي کولی حکومت کې داسې وکړي چې سرکاري دا څومره سرکاري پوهنتونونه دي په دې کې د سیاسي تنظیمونو باندې بیرې پابندي ولګي. ډېر غریبانان خلک دي چې کم دینو غریبان تر اوسه پورې اوس هم چې کم دینو هسپتالونو کې پیسې وو کې ماشومان پراته دي. لکه دا خلک خو هېڅ کسان کې جګړه ونه شوه چېرته په غټ وټو مالدارو خلکو کار راغې ونه شوه. نو یو دغه دی بل داری چې زموږ دننه چې کوم د سیاسي تنظیمونه دي یا سټوډنټ ونګز دي د دې ترمنځ لګون ته جمهوری روی او د دې مشران کولی شي سیاسي پارټي کولی شي داسې طریقو باندې دا چې دغه نه اصلاح کلچر او ډنډا کلچر لري.
خو په پیښور کې مدني فعال سنای جاس چې په پنجاب پونتون کې د پولیسو لخوا د جوبل شوو او گرفتار شوو پښتنو او بلوڅ زده کوونکو په ملاتړ کې له خپلو نورو ملګرو سره د سو ورځو نه په احتجاج دوايي په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو پر سیاسي څانګو بندیز لګول سمه خبره نه ده. نوموړي وایي په تعلیمي ادارو کې سیاسي هلې ځلې زده کوونکو پر خپل حقونو او د هغې په ترلاسه کولو په هوي
ګوندونو باندې بندیز چې د دې خلاف ځکه چې زه د حق خبره کوم دا سیاست دی. زه چې کله خپل د ژوند د خپل د حق غوښتنه کوم دا سیاست دی. کله چې زه په خپل حق پوهېدل غواړم یا پوهېږم دا سیاست دی.
یادې وی چې د 1944 کال د فروری په 9مه د هغه وخت پوځي امیر ضیاءالحق په کالجونو پوهنتونونو کې په سټوډنټس یونینو یا د زده کوونکو پر ټولنو بندیز ولګاوه چې اوس هم برقرار دی. د هغه وخت حکومت ویلي وو چې دا بندیزونه یې ځکه لګولي چې په پوهنتونونو کې د تشدد مخه ونیول شي. خو په خیبر پختونخوا کې د دغه یونینو د هغه وخت یو مشر پراسیاب خټک بیا وایي چې د ضیاءالحق ماشاءالله تعالی د یونینو خطر وو نو ځکه یې پرې بندیز ولګاوه. نوموړی وایي دا یونینې چې په تعلیمي ادارو کې به یې دننه او بهر د زده کوونکو مسلې هوارولې، مطالعاتي غونډې به یې کولې، بحثونه به یې را جوړول او تر ټولو مهمه دا چې د زده کوونکو ترمنځ به پر کومو مسلو اختلاف و نو د هغې سوله ییز حل به یې راوستو.
او د یونین خبره چې ده هغه ډېره ښه وه چې یونین نشته دی. نو تاسو وګورئ چې د مختلفو صوبو یا د مختلفو قومیتونو ځوانان چې هغې د قومیتونو په سره باندې منظم شوي دي، ځکه چې که یونین وي نو د دوی به یو شریک انجمن وي.
زیاءالله همدرد او سنا اجاز وایي که سټوډنټس یونین یې بحال کړل شي نو بیا د ټولو سیاسي ګوندونو څانګې کولی شي چې د انتخاباتو د لارې د دې یونینو غړي جوړ شي. دوی وایي که یو خوا له دې ټولنو سره د زده کوونکو سیاسي روزنه کیږي نو بل خوا همدا یونین کولی شي چې د زده کوونکو خپلمنځي اختلافات ختم کړي.
تاسو د اسرار علم مومند رپورټ اوریدلو. د آزاد اروپا رادیو په خپل یو بیان کې اندېښنه ښودلی چې د پاکستاني چارواکو له لوري تیرونه په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د بیورو تر تړل کې دروسته اوس تر ریډیو کارکونکو تر فشار لاندې راوستې دي. نور تفصیل لګولې آزادو.
د آزاد اروپا راډیو عمومي مشر تام سکنټ د جنوري پر شپږویشتمه په خپل یو اعلامیه کې ویلي داسې نښې نښانی دي چې پاکستانی چارواکي د مشال راډیو کارکوونکي په زور اړستل کیږي چې د خپل ادارې خلاف بیان ورکړي. د جنوري پر 19مه د پاکستان کورونو چارو وزارت په اسلام آباد کې د مشال راډیو دفتر د استخباراتي ادارې د هغه تورونو پس وتاړ چې مشال راډیو د پاکستان ګټو خلاف خپرونې کوي او د دښمن استخباراتي ایجنډې پر لیکه روانه ده. د آزاد اروپا راډیو عمومي مشر تام سکنټ په اسلام آباد کې د مشال راډیو د دفتر په بندیدو اندېښنه وښودله. هغه ویلي چې مشال راډیو د آزاد اروپا آزادۍ راډیو یوه څانګه ده چې خصوصي خبری اداره ده او د امریکا کانګرس یې ملاتړ کوي. دا اداره د هیڅ یو هیواد له استخباراتي شبکو سره تړاو نه لري. نوموړي ویل مشال راډیو په پاکستان کې د اوریدونکو لپاره د باوري او بې پلوه معلوماتو مهمه سرچینه ده. نوموړي هیله ښکاره کړه چې دا ستونزه به بې له ځنډه هواره شي. د جنوري پر 15مه نیټه د پاکستان بارونو چارو وزارت وین محمد فیصل په اسلام آباد کې د 19 خبری غونډې پر مهال د مشال راډیو ترلو ته یو بل دلیل راوړو او ویل د کورونو چارو وزارت د مشال راډیو دفتر ځکه تړلی چې اجازت نامه یې نه درلوده. خو د مشال راډیو پروډکشن کمپنی په پاکستان کې د یوې خپرندوی ادارې په توګه رسمي اندراج لري او بل دا چې یاد راډیو په پاکستان کې د خپرونو لپاره هیڅ ترانسمیټر نه لري.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د ماخام پینځنی مې بجې شوې. لنډ خبرونه له انیسا اجمل نارو.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د کابل له نننۍ موټر بمې چاودنې تر دې مهاله روغتونونو ته 30 مړي او 130 زخمیان اړل شوي دي. د عامې روغتیا وزارت یو مشر محمد اسماعیل کوسی مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شوو مړو زیاتره برخه ملکي وګړي دي. د پیښې سیمواري طالبانو منلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته حکم ورکړی چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن ایس ایس پی راو انور دی په درې ورځو کې دننه ونیول شي. د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود د جنوري په 13 د ملیر د پولیسو مشر راو انور په مشرۍ په مبینه پولیس مقابله کې وژل شوی و. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون نن کوهار ته رسېدلو سبب به د پېښور له لارې اسلام آباد ته ځي. په لاریون کې شامل د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې او غړي مسل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له ماینونو پاکه سیمه او د نقیب مسعود په ګډون د وژل شوو کسانو کورنیو ته انصاف غواړي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوي ماشومې اسما د وژنې اسپورت نوټس اخیستی دی. 4 کلن اسما د جنسي تیری وروسته وژل شوې وه چې مړی یې د جنوري په 14 نیټه د مردان ګجرو ګډه په یو پټي کې موندل شوی و. د افغانستان د غزنی ولایت په جماعت د هوان د مرمۍ لګیدو له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي. چارواکي وایي چې پرون په کرابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه مهال د مرمۍ توغول شوي چې په جماعت کې ګڼ ماشومان د قرآن کریم پر لوستلو بوخت وو خو وسلوال طالبان دا نه مني. د عراق چارواکو ویلي نن د امریکا پوځي الوتکو په خطایي سره په انبار صوبه کې د قبایلي جنګیالیو عامو وګړو په غونډه برید کړي چې پکې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې به د روسیې په مشرۍ د جنوري په 19 ټاکل شوي په امن کانګرس کې برخه نه اخلي.
لنډ خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واورېدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پاکستان کورنۍ ورځپاڼې لوستې دي او د مختلفو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي دي.
د پاکستان ډان ورځپاڼې د اسلام آباد او واشنگټن د اړیکو په رڼا کې په دې هیواد کې د زیاتېدونکو امریکایي ډرون بریدونو په اړه مقاله لیکلې ده. ورځپاڼه وایي په دې وروستیو کې په کورمه کې د سوي ډرون برید په اړه د اسلام آباد او واشنگټن په نظرونو کې فرق دی. پاکستان وایي برید د افغان کډوالو پر کیمپ سوی او امریکا بیا باوري ده چې په نشه سوی ځای د حقاني شبکې کیمپ وو. ډان وایي په نظر کې دا توپیر دوه امکان ښکاره کوي. یو دا چې امریکا د حقاني شبکې پر ضد ارادتن کاروایی کوي چې دارنګه پر پاکستان فشار واچوي، او اسلام آباد به افغان کډوال د ترګری سره په تړلو سره پر دې موضوع سیاست کوي. ورسپانه وایي چې د پاکستان دا داواز کم حیرانون کې ده چې په فاټا کې وارلمخه د افغان کډوالو کیمپونه تړلې دي. ډاروایي پاکستان باید افغان کډوالو ته بد رد ونه وایي. امریکا ته هم پکار ده په ډرون حملو کولو سره پاکستان شرمنده نه کړي، بلکې کوشش وکړي چې د پاکستان له دیواله سره د لګولو پر ځای دغه همکاري ترلاسه کړي. د پاکستان دی نیوز انټرنیشنل ورځپاڼې بیا په مردان کې تر جنسي تیری وروسته د وژل شوې ماشومې اسما په تناظر کې اداره لیکلې ده. پولیسو د اسما مړی د جنوري په 14 په پټو کې موندلې وو. ورسپانه وایي په مردان کې په تیر یو کال کې په 200 پیښو کې له ماشومان نجونو سره جنسي تیری سوی یا وژل سوی. ورسپانه وایي په 4 صوبو کې دا مسله اوس راپورته سوی او د عدالت او سیاستوانانو له لوري خبرګون هم یو مثبت ګام دی، خو وایي باید د دې مسلې اوږدمهاله حل راوستل سي. د نیشن ورسپانې بیا د پاکستان او نړیوالو غیر حکومتي ادارو پر ضد د احتساب ادارې نیب له لوري داخته سوی اقدام په اړه ادارې لیکلې ده. ادارې وایي چې په پاکستان کې که هره داخلي ستونزه وي، خلک او چارواکي ترشا مغربي ایجنډا ویني. ورسپانه وایي هم د دې سوچ له مخې د احتساب ادارې د پاکستان او نړیوالو انجوګانو پر ضد تحقیقات شروع کړي دي. ادارې زیاتوي په دې کې شک نشته چې په انجوګانو کې به د فنډ غلط استعمال شوی وي، خو پوښتنه دا ده چې ولې د خبرې ته دومره اهمیت ورکول کیږي. د نیشن وایي پکار ده نیب لومړی پر حکومتي ادارو نظر وساتي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورځپاڼې د لیکوال سټیف کول نوې کتاب ډایرکټ ایس ته کتنه کړې ده. لیکوال په نوې کتاب کې د افغانستان 15 کلنې جګړه کې د امریکا او افغانستان رول څېړلې دی. بلخوا هم ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د تشدد زیاتوالي له وجې د خلکو مهاجرت په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې لګول آیا زورو.
ګارډین ورځپاڼه لیکي چې مشهور لیکوال سټیو کول په نوي کتاب ډایریکټریټ ایس کې په افغانستان کې 15 کلنې جګړه کې د هغه هیواد پاکستان او امریکا رول ته کتنه شوې او داسې نخکاري چې دغه هیوادونه به له مشکلاتو راوځي. ورځپاڼه لیکي په دې کتاب کې راغلي د پاکستان خفیه ادارې ISI په 1992 کال کې په افغانستان کې خپل اثر زیاتولو کوششونه شروع کړي ول. په هغه وخت کې یې طالبانو ته وسلې، روزنه او نور کومک کولو او بیا طالبان په واک کې راغلل. په هغه وخت کې دې خبرې ته هیڅ چا توجه ورنکړه چې طالبان به اوسامه بن لادن پانا ور نکړي. ورسمالی کو اسامه بن لادن د 11 سپتمبر تر هغه ورځې بریدونو تر شاو او د امریکا مهم هدف وو. ورسمانی د کتاب په حواله لیکلي چې په هغه وخت کې د ISI مشر محمود احمد د طالبانو مشر مولا عمر ته ویلي و چې بن لادن له هیواد وباسي خدا سي ونه شو. ورسمانی لیکي د امریکا له تاریخ زدکړې نه دیکړي او په هغه وخت کې د امریکا ولسمشر جارج دبليو بوش له خبرو تر ختمولو اعلان وکړ. ورسمانی لیکي لیکوال سټیو کول په نوي کتاب کې هغه خبرې شاملې کړې چې په خوا چانه بکړي. په دې کتاب کې لیکوال د امریکا اوږدې جګړې احاطه کړې ده. ګارډین ورسمانی لیکي افغانستان په اړه د CIA پخوانی مشران او ولس مشران پوه دي او لیکنې هم کړې دي، خو لیکوال سټیو کول د هغه لیکنو جلا دریز خپل کړی دی او هم دغه وجه ده چې دا ډیر غوره کتاب دی. هم ګارډین ورسپاڼه په افغانستان کې د تشدد پیښو په اړه لیکنه خپره کړې ده چې د تشدد په پیښو کې زیاتوالی له وجې خلکو کړي شروع کړي دي. ورسپاڼه د ناروې د کډوالو شورا د یو چارواکي په حواله ویلي دي چې ناروې، برتانیا، پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو لیږلو پالیسي وځنډوي. دوی له دغه حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې افغانان له خپلو هیوادونو نه نباسی، ځکه چې په هغه هیواد کې جګړو زور اخستی دی او سیاسي اړې غړې هم موجود دي. د نارویجن ریفوجی کونسل په یو تازه سیړنه کې دا خبره راغلی چې په افغانستان کې حالات ځکه هیوادونه دي پر خپل پالیسو غور وکړي. په سیړنه کې ویل شوی چې افغان پناه اخستونکو د درخواستونو ردولو شرکې هم زیاتوالی راغلی دی.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له ګل ایاز اوریدل. اوریدونکو یو ځل بیا تاسو خبر کړو چې نن غرمه خواوشه یوه بجه په کابل کې په موټر بم چاودنه کې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبلا وخت ده. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت ویلي چې د کابل له نننۍ چاودنې تر دا مهاله سلوېخت مړي او یو سل سلوېخت ټپیان هسپتالونو ته انتقال شوي دي. د عامې روغتیا وزارت ویاند محمد اسماعیل کاوسی مشال ویډیو ته ویلي چې د وژل شوو او مړو زیاتره برخه ملکي وګړي دي. نه دغه برید ازمواری وسلوالو طالبانو منلی ده. او اوس هم یو بل خبر ته ورځو چې امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي د لومړی امریکا شوار هدف دا نه دی چې غواړي امریکا منځوي کړي. ښاغلی ټرمپ د ډیوس په نړیواله اقتصادي غونډه کې د وینا په وخت ویل امریکا یو ځل بیا له نړیوالو سره سیالۍ او تجارت ته تیار ده. هغه د امریکا د اقتصادي ودې ستاینه وکړه او ویل چې د امریکا پرمختګ د نړۍ له پرمختګ سره تړلی دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سویس په داوس ښار کې په نړیواله اقتصادي سرمشریزه کې وویل د نورو هیوادونو د مشرانو په څیر دای هم د خپل هیواد ښیګڼه غواړي. ښاغلی ټرمپ زیاته کړه چې د لومړی امریکا د شعار معنی د امریکا منځوي کول نه دي. لومړی امریکا په دې معنا نه ده چې امریکا د یوازې وي. کله چې امریکا پرمختګ کوي نړۍ هم پرمختګ ورسره کوي. ټرمپ د امریکا د ولسمشر په توګه له لوړې یو کال وروسته د داوس په غونډه کې ګډون وکړ او دا په داسې حال کې ده چې لومړی امریکا په انتخاباتي کمپاینونو کې هم د ده شعار و. هغه پرونۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې د امریکا د پرمختګ له کبله په ټوله نړۍ کې بېشماره خلکو کار موندلی او د ده د هیواد اقتصادي وده، نوښت او نوي اختراعات د ده په وینا د داسې نویو موندنو باعث شوي چې په مرسته یې خلک په ټوله نړۍ کې په هوساینه او روغتیا کې ژوند کوي. ټرمپ وویل چې امریکا د بیرته ژوندي کېدو په حال کې ده او د پرمختګ لپاره یې هیڅکله داسې فرصت نه و ترلاسه کړی.
The world is witnessing the resurgence of a strong and prosperous America.
نړۍ د یوې ځواکمنې او سوکاله امریکا د احیا کېدو شاهده ده. زه له دې ساده پیغام سره دلته راغلی یم چې امریکا هیڅ کله هم د کار کولو، بیا رغونې او پانګونو لپاره داسې فرصت نه و ترلاسه کړی. امریکا د بزنس لپاره چمتو ده او موږ بیا په سیالۍ کې یو. خو ښاغلی ټرمپ د امریکا تجارتي شریکانو ته خبرداری ورکړ چې غیر عادلانه تجارتي اړیکې به نور ونه زغمي. هغه ټینګار وکړ چې د امریکا او نورو هیوادونو ترمنځ تجارتي اړیکې باید عادلانه وي او زیاته یې کړه چې یو شمیر هیوادونه د خپلو ګټو لپاره د نورو هیوادونو له اقتصادي سیستمونو ناوړه استفاده کوي. د ژمنه وکړه چې امریکا به په دې برخه کې خپل اصول عملي کړي. ټرمپ په نړیوالو مسایلو کې یو ځل بیا د امریکا پر ژمنو ټینګار وکړ. هغه وویل امریکا به د ایران د اټومي وسلو د مخنیوي لپاره له خپلو متحدانو سره ګډ کار ته دوام ورکړي او هیڅکله به اجازه ورنکړي چې افغانستان بیا د تروریستانو امن پټنځای شي. ټرمپ نورو نړیوالو مسایلو ته د اشارې په ترڅ کې د داعش ډلې پر ضد په مبارزه کې د بریاو یادونه وکړه او د روسیې د انرژي او ګاز په اړه یې وویل هیڅ هیواد باید د انرژي په برخه کې پر بل ځانګړي هیواد اتکا ونه کړي.
احمد تکل وو چې تاسو ته معلومات درکول. په شام کې اپوزیشن ډلې په سوچي کې د روس په مشرۍ په امن کانګرس کې لا برخه خستو انکار کړی دی. په شام کې د مذاکراتي کمیشن ویان نن ویلي چې د شام حکومت او روس ورسره لاسمه ژمنه نه ده کړې. هغه ویلي په سوچي کې د کېدونکې غونډې مقصد د روغې جوړې لپاره د ملګرو ملتونو هڅو باندې اغیز کول دي. روس پلان لري چې د جنوري په 9 او 10 دغه غونډه را جوړه کړي. صالح محمد صالح معلومات لري.
مسکو په پام کې لري چې د راتلونکي دوشنبه او سه‌شنبه په ورځو په سوچي کې د سوریې پر مسأله د غونډه جوړه سي. د سوریې د مرکچیانو د کمیټې ویان یحیی العریزی نن ویل چې د سوریې حکومت او د هغه متحدې روسیې خپل ضروري تعهدات نه دي پر ځای کړي او په سوچي کې د خبرو هدف دا دی څو هغه هڅې کمزوري کړي چې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې پر یوه موافقه د سلا کېدو لپاره پیل سوي دي. سم دلاسه دا څرګنده نه ده چې د سوریې د مرکچیانو د کمیټې دا فیصله نهایی ده که مشران په دې برخه کې نورو تعهداتو ته په تمه دي. دا هم معلومه نه ده چې که کومه ډله د سوچي په غونډه کې ګډون نه کوي د دې غونډې برخلیک به څه کیږي. ګڼ غربي هیوادونه او ملګري ملتونه د مسکو دغه پلان ته چې د تور سمندرګي په دغه ساحلي ښار کې د ملي ډیالوګ دا غونډه جوړوي د شک په سترګه ګوري. ملګري ملتونه له خپل اړخه د سولې د خبرو جلا پروسه پر مخ بیایي چې د سوریې د تقریبا 2 کلنې کورنۍ جګړې د پای ته رسېدو لپاره یوه سیاسي حل لار پیدا سي. روسیه چې د سوچي د غونډې په تړاو یې ترکیه او ایران ملاتړ کوي په دې تورنه سوي چې هڅه کوي د ملګرو ملتونو په ملاتړ د سولې پیل سوي پروسه به بې ځایه وګڼي. په لویدیځ کې ډېر کسان دا اندېښنه لري چې روسیه به د هغې پرېکړې ملاتړ وکړي چې له هغې سره په سوریه کې د ولسمشر بشر الاسد دریځ پیاوړی کیږي. روسیه د ایران ترڅنګ د سوریه په جګړه کې د اسد د حکومت ملاتړ کړی دی خو ترکیه او د امریکا متحده ایالاتونه په دې جګړه کې د یاغي ډلو تر شا درېدلی دي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
پرګنې
په 12:30 بجو
ټولنه او سخت دریزی
په پاوکم 1 بجا
د مسافرو غړې
په 8 منټه د پاسه 1 بجا
حجرا
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
هارون بچا هنری غړې
په 2:30 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 5 بجو
تاسو مشال ریډیو تا غوږی چې خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته mashalradio.com باندې هم لوستلی او ریډلی او لیدلی شئ. د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي باید امریکایي ولسمشر د ترګره خلاف جګړه کې د پاکستان رول او هڅو ته وګوري او دې ته هم پام وکړي چې په دغه جګړه کې پاکستان یو مهم اتحادي هیواد دی. هغه وایي یو هیواد له بل هیواد سره خپل پالیسي په ټویټر نه بلکې په حکومتي کچ او د حکومتي مشرانو په غونډو کې بیانوي. د لیکنې مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د امریکایي ورسپانې واشنگتن پوسټ سره په یو مرکه کې ویلي د امریکا او پاکستان ډېر ښې اړیکې پاتې شوې دي خو په تیرو 15 کالو کې په دې کې تراخه وختونه هم راغلي دي او اوس امریکا غواړي چې د هغو وسلوالو ډلو په اړه ورسره خبرې وکړي چې په افغانستان کې ترهګر بریدونه ترسره کوي. هغه د سویټزرلینډ په ډیوس کې د یو سوال په ځواب کې وویل دوی داسې ګڼي چې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ ټویټ ته امریکا حکومتي پالیسي نه ښکاره کوي. د جنوري په لومړۍ نیټه ولسمشر ټرمپ په یو ټویټ کې ویلي وو چې پاکستان د ترګرې پر ضد جګړه کې له امریکا نه $3.5 بلیون اخیستي خو په بدل کې د وسلوالو پر ضد کاروایی پر ځای واشنگتن ته دوکه ورکړي او دروغ یې ویلي دي او وایي په خپل خاوره ترګرو ته ځای نه ورکوي خو اسلام آباد دغه تورونه رد کړي دي او دای ناسمه بللي دي. د واشنگتن پوسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې وزیر اعظم عباسی ویل د دوی په نظر کې یو واد خپل پالیسی په ټویټر پاڼه نه بلکې په سرکاري حکومتي کچ له یو بل سره شریکوي او یا داسې فیصلې په غونډو کې کیږي. هغه اویل د 11 سپتمبر د پیخورستو چې کله د هغه وخت امریکایي ولسمشر جارج بوش پرویز مشرف ته ټلیفون وکړو، هغه له امریکا سره د خپلې پوره مرستې ژمنه وکړه او له هغه ورځې راهیسې پاکستان د ترهګرۍ ضد نړیوال مبارزه کې خپل رول ترسره کړی دی او په افغانستان کې د امریکا مرسته کړې ده او نن هم پاکستان په ټوله نړۍ کې د ترهګرۍ خلاف تر ټولو اوږدې جګړه کې بوختې د دوی دوه لکه عسکر په غربي پولا د سوالو خلاف جنگ کوي او تر شپږنیمو زرو پورې عسکر یې ژوند له لاسه ورک. دوی په خپلو وسایلو په سیمه او افغانستان کې وسوالو ته ماتې ورکړې ده. وزیر اعظم عباسي ویل دوی سره اقتصادي مرسته نه ده شوې، دوی ته د کوالیشن سپورت فنډ په مت کې مالی مرستې ورکړل شوې دي، کومې چې پاکستان په افغانستان کې د امریکایي عسکرو د ملاتړ په برخو کې مصرف کړي دي. هغه د واشنگټن پوسټ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل په پاکستان کې د وسلوالو داسې هیڅ ځایونه نشته او کوچا ته معلومه وي دوی ته دې پته ورکړي چې پر ضد عملیات وکړي. وزیر اعظم عباسي ویل پاکستان له افغانستان سره د 2000 کیلومترو اوږده پوله لري او تر 200 کیلومترو پورې د افغانستان هیڅ یو عسکر او یا چیک پوسټ نشته. زیاتره کنټرول په دغو سیمو د طالبانو دی. بیا د نشه یي موادو سمګلینګ هم په دغو لارو زیات کیږي او دوی اوس پر دغه پوله پاکستان اړخته د ازغن تارونو لګولو کار پیل کړی دی چې دا شان دغه پوله خوندي کړي او په دغه کار دوی په بلیونونه ډالر لګوي.
فرخند اسد دوه چې تاسو معلومات درکول. د خیبر پښتونخوا د مردان ناظم ویلي چې د مردان لسلور کلنې ماشومې سره د جنسي تیری او د غې د وژنې په تړاو لسه د پاسه 200 کسانو نه د وینې نمونه اخستل شوې دي. د ماشومې مړې د جنوري په 14 نیټه د غنو په پټو کې وموندل شو. سپریم کورټ د خیبر پښتونخوا پولیسو ته د پیښې رپورت وړاندې کولو لپاره 24 ساعته وخت ورکړ چې نن پوره کیږي. نور حال د عبدالله کاکړ نورو.
د مردان ناظم حمایت الله مایار دا خبره په داسې حال کې مشال ریډیو ته وکړه چې پرون د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس د دې پیښې اسخود نوټیس اخیستی و او د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر ته په 24 ساعتونو کې د رپورټ وړاندې کولو حکم کړی و. عدالت دا ګام د پنجاب د فارنزیک ساینس ایجنسی تر رپورټ وروسته پورته کړ. د ایجنسی مشر ډاکټر محمد اشرف طاهر پرون ویلي وو چې د پیښې له ځایه ترلاسه شوې ډي این اې نمونې ښیي چې له ماشومې سره ایجنسی تیری شوی و. حمایت الله مایار زیاته کړه چې د جنوري په 14 د څلور کلنې ماشومې آسما مړې ترلاسه شوې چې تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه.
دغه جینۍ نوم آسما او د څلور کلنه وه او د دې مور چې وه هغه د وړو بیمار وه په کور کې او پلار هم په سعودي عرب کې بیمار وه. هغه هلته کې د دې ماشومې د خپل کور مخې ته لوبې کولې چې څوک هم ظالم راغلی دی وشي او هغه دا بوتلله ځان سره غیب یې کړله او بیا په دویم ورځ د دې لاش د ګنو په فصل کې ومونتې شو. هغه چې ډاکټر معاینه کو هسپتال کې روپای کې ښکاره شوه چې دې سره جنسي زیاتې هم شوې دی او
حمایت الله مار زیاته کړه چې د پیښې په تړاو څوک نیول شوی نه دی، البته پولیسو د 200 کسانو د وینو نمونې ترلاسه کړي دي.
فارنزیک ریپورټ پورت کې بالکل واضح شو چې بالکل د سر ایجنسی زیاتې شوې دي او دا غي نه پس زمونږ د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس دا غي سو موټو اکشن ما غست او د پولیس ته اصلي د ګنټي کې رپورت اوسته چې هغه رپورت ته راته ور جمع کړی شي او نن آی جی پی راغلی او مردان ته هغه په دغه والا باندې یو میټینګ کړو خو تر اوسه پورې نه ملزمانو ته څوک رسیدلی دي او نه د چا گرفتاری ده. د شي البته د هغه ځای تقریبا د 200 نه د زیاتو وینا غست شوی دا سیمپل غست چې سبا کې چې دا د ډی ان اے چې کوم دا اوس رپورت راغی فورنزیک او د دې رپورت او بیا چې کوم دا وینې چې هغه غست شوی دا د چا هغه سره ټیسټ مې چوکي نو بیا هغه ملزم وي.
د خیبر پښتونخوا پولیس به نن سپریم کورټ ته خپل رپورت وړاندې کوي. تر دې وړاندې د پنجاب په کسور ښار کې اوه کلنه ماشومه زینب تر جنسي تیری وروسته وژل شوې وه. سپریم کورټ د هغې پیښې هم اسخود نوټس اخیستی و او بیا تر ډیر فشار وروسته د عمران علي په نوم یو کس په دې تور ونیول شو. د زینب د پیښې په تړاو د 1500 کسانو د وینې نمونې ترلاسه شوې وې چې وروسته د تورن کس عمران علي وینه د پیښې له ځای سره له موندل شوې وینې سره سمون وخوړلې.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د کورنو چارو وزیر حسن اقبال ویلي د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژو سره سر ته رسولو لپاره په هیواد کې سیاسي استحکام او د حکومتي پالیسو پر مخ تلل ډېر مهم دي. آیا د سیاسي قراري نه بغیر په سیمه کې پرمختیايي پروژو پر مخ تللی شي؟ په دې موضوع نور تفصیل د شاهین بنیري په رپورټ کې اورو.
پا
په اسلام آباد کې د چین پاکستان اقتصادي راهداري په اړه د بیا کتنې 25مې غونډې ته د وینا په وخت د پاکستان د کورنیو چارو وزیر احسن اقبال ویلي دي چې د پرمختیایي پروژو سرته رسولو لپاره باید سیاسي قرارې یقیني کړل شي. نوموړي زیاته کړه، زه ټولو سیاسي ګوندونو، واکمنو ادارو او د نظام خوځونکو ته خواست کوم چې په شریکه د هیواد اقتصادي پرمختیا ته پام وکړي. آیا چین به په پاکستان کې د سیاسي اړی ګړی سره سره خپلې پروژې پر مخ یوسي؟ په دې اړه د دفاعي چارو پو بریګیډیر ساد وایي چین د پاکستان سیاسي وضع ته ډېر فکرمند دی.
چین ډېر لوی تشویش لري او ما په خیال دا دی دغې نو چې کوم سفیر راغلی دی هغه موجوده وزیر اعظم سره هم خبره کړې، چې کوم تېر وزیر اعظم دی هغه سره هم خبره کړې، او دا تشویش لري چې کوم سیاسي عدم استحکام دی او هغې سره تړلې چې کوم دغه د امنیتي صورت حال دی هغې باندې هغې ډېر لوی تشویش لري. او کومې پروژې چې روانې هغې د بار فن نه دی بند کړی، خو چې کوم مستقبل والا دي هغې باندې فلحال هغې زما خیال داسې دی چې بند کړي دي خپل مزید سرمایهکاري.
په اسلام آباد کې خبریال او د اقتصادي چارو پوه اکرام موتی بیا وایي فکر نه کوي چې په پاکستان کې د سیاسي عدم استحکام ستونزه به زر هواره شي. نوموړی وایي چې دغه ملک په تاریخ کې د اقتصادي خطرو دومره غټ چیلنج د دین وړاندې چرته مخې ته نه دی راغلی.
سیاسي شخړو نتیجه دا ده چې په پاکستان کې کوم ډېر زیات د لا اینڈ آرډر د قانون مسلې پیدا شروع شوه، بولے کہ خلق کی اغا بار کر ہوئی اور چونکہ حکومت کمزور ہے اور حقیقی حکومت مرے باندھے لا کہ بھائی اتنے بڑی سب نہ کہ جاری فوج باندھے حالات نورم خراب شو نو چین حکومت ہوئے رہے لو چین دے منصوبے چ دے مخالفت انڈیا ہندم کئی اور نور ملکوں نے کئی تو چدا کئی نو داس زور کے خان کی قدر نام کھڑی او لا آرڈر سے صورتحال خرابی جی اور دے صورتحال کے اگئی تا دیر زیاد تشویش تے.
په پیښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک او کوریډور فرنٹ مشر ډاکټر سید عالم مسعود وایي په پاکستان کې سیاسي بېقراری د پنجاب د واکمنو خلکو ترمنځ د اختلاف له کبله رامنځته شوې ده. نوموړي نور وویل
که چېرته سی پیک په نیچرل روډ باندې تللی وي نو بیا خو به دوی به چیلنجز حل کړي وو، زموږ دهشتګردي به ختمه شوې وه، بېروزګاري به ختمه شوې وه، زموږ مدنیات به په کار راغلی وو، موږ به ټیکنیکل نو هاوس زده کړی وه، موږ به چېرته جدید دور ته داخل شوي، پاکستان به مجموعي طور باندې خسې وو. نو چې کله د اخوا کړله نو ول خدا ده چې د فاټا خیبر پښتونخوا او د بلوچستان ټول پښتنو بلوچو دوی خو د سی پیک نه سره تعلق پاتې نه شو، ځکه چې دوی دی نه نو بیا د دې قرضې به هم دوی ورکوي، یعنی په تاوان کې به شریک یو، په ګټه کې به شریک نه یو. نو یو خو دغه اړخ دی چې دغه به بیا ډېر لسانی طبقاتي قومي صوبایي لوی ټسل به دا ځان له راولي چې کله جوړ شي.
په پاکستان کې د سیاسي او اقتصادي چارو شنون کې وایي د دغه منصوبې سرته رسولو لپاره باید وړومبې په هیواد کې امنیتي وضع ښه شي، سیاسي قرارې راشي او ټولې ادارې د قانون د لاندې خپل خپل ذمېوارې پر مخ یوسي.
د شاهین بونیری رپورت تاسو اوریدلو. اوریدونکو، د افغانستان په جلال آباد کې نن د عدم تشدد پښتون مبارز باچا خان په اړه یو دوه ورځنی سیمینار پیلېږي. د خیبر پښتونخوا، کوټې او افغانستان یو شمېر شاعران او لیکوالان د ګډون لپاره جلال آباد ته تللي دي. دا سیمینار د باچا خان د دیرشن تلیم په مناسبت ننګرهار پوهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې جوړ شوی دی. په دې اړه زموږ د خبریال رپورټ اورو.
لخبر پختونخوا او سویلی پختونخوا څخه یو شمیر لیکوال او د پهنتون استادان ننګرهار درغلی چې د عدم تشدد د نړیوال مبارز فخری افغان باچا خان د دیرشم تلین په مناسبت د ننګرهار پهنتون د سولې مرکز تر سوري لاندې په دوه ورځېنی علمی سیمینار کې ګډون وکړي او د مقالو په ویلو سره ځوان نسل ته د هغه افکار روښانه کړي. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میخیل په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
باچا خان هغه ځل اوس رنګ راوړی پښتانه او ټول افغانان په دې پوهېدلي دي چې د ده د فکر لمانځه ته به وپایېږي او د ده فکر عام.
له سویلي پښتونخوا سره تعلق لرونکی لیکوال او کره کتونکی رازق پیم وایي چې اوس مهال اړینه ده چې د باچا خان افکار د دغه شان علمي سیمینارونو له لارې ځوان نسل ته ورسول شي.
باچا خان زما په خیال هغه واحد شخصیت دی چې په شلمه صدۍ کې او په یوویشتمه صدۍ کې ټول پښتانه په هغه پورې خپل ځان تړلی، او د هغه کمال دا دی چې پښتانه ته هغه نه صرف دا چې بارنه استعمال وکړه، بلکې دا یې مروشول چې په مشکې خپله د یو ټولنې په حیث، د یو قوم په حیث، او شاید د یو تمدن او تهذیب په حیث کم داسې کمیانې کمزوریانې موجوده دي چې موږ هغه ختم کولی شو، او دا چې دنیا د سیال قومونو سره خپل ځان برابرولی شو.
شاعر او لیکوال علی اکبر سیل چې له اسلام آباده د باچا خان د ونۍ په مناسبت ننګرهار ته راغلی، په ځوانانو غږ کوي چې د باچا خان له کړنو ځان خبر کړي او د هغه د فکر په رڼا کې عملي ګامونه پورته کړي.
هغه ولس چې ټول عمر له هغې ټوپک په لاس کې اغستې و، بابا د هغې د لاس ټوپک یو طرف ته کېښود او په داسې لارې روان کړه چې هغه د مینې د امن لار وه، او په هغې کې تر ډېره حده بابا بریالی شو.
له خیبر پښتونخوا سوابۍ زولې څخه راغلی شیرینیار یوسفزی وایي چې باچا خان چې د انجمن اصلاح الافاغنه تر سوري لاندې د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره کوم تحریک پیل کړی و، نن هم ورته اړتیا ده.
باچا خان چې د پښتنو اصلاح افاغنه کوم تحریک جوړ کړ، د ټول لړومبی سټپ یا لومبی پوړی چې کومه وه، نو په هغې کې دا خبره وه چې د پښتنو په بس کې چې دا کم جګړې دي، کم فساد دی، کم بیلتون دی، چې دا ختم شي او پښتانه ټول یو شي، او د دغه اصلاح دپاره هغه د ټول نړومبی ګامې کړي. د نن وخت هم دغه ضرورت دی چې ټول پښتانه د خپل منځني نفاق نه لاس واخلي، د دغه جګړو نه، د دغه فساد نه لاس واخلي.
د ذکر وړ ده چې د جنوري په 20مه چې د شنبې له ورځې سره برابره ده، د باچا خان په اړه دوه ورځنی سیمینار پیلېږي چې وتلي لیکوال به پکې د باچا خان بابا د افکارو او د پښتني ټولنې د اصلاح لپاره د هغه د جد و جهد په اړه مقالی اوروي، او تر څنګ به یې د کتابونو او انځورونو ګډ نندارتون هم وړاندې کړی شي.
د سولې پر لور
ټول تخپل پلو غړی چې نور ور بند کی.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د سولې پر لور
دا مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د دې خبرونه اخیری شیبو ته را رسیدلی او لنډ خبرونه لانی ساجمل نور.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي چې د کابل نننۍ موټر بمې چاودنې نه روغتونونو ته څلوېښت مړي او یو سل څلوېښت زخمیان اړول شوي دي. د عامه روغتیا وزارت یو مشر محمد اسماعیل کاوسي مشال ریډیو ته وویل چې د وژل شویو مړو زیاته برخه ملکي وګړي دي. د پیښې ذمهواري طالبانو منلې ده. د پاکستان سپریم کورټ د سند پولیسو ته حکم ورکړی چې د نقیب الله مسعود په وژنه تورن ایس ایس پی راو انور دی په درې ورځو کې دننه ونیول شي. د جنوبي وزیرستان نقیب مسعود جنوري په دیارلسمه د مندیر پولیسو د مشر راو انور په مشرۍ په مبینه پولیس مقابله کې وژل شوی و. د مسعود ژغورنې غورځنګ تر انتظام لاندې د وزیرستان د ځوانانو احتجاجي لاریون نن کوهار ته رسېدلی او سبا به د پېښور له لارې اسلام آباد ته ځي. په لاریون کې شامل د قبایلي سیمو ځوانانو جرګې یو غړي مثل خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی له ماینی مپاکه سیمه او د نقیب مسعود په ګډون د وژل شویو کسانو کورنیو ته انصاف غواړي. د پاکستان سپریم کورټ په مردان کې د وژل شوي ماشومې اسما د وژنې اسکوټ نوټس اغوستی دی. څلور کلن اسما د جنسي تېرې نه وروسته وژل شوی وه چې مړی یې د جنوري په 14مه نېټه د مردان ګجرو ګډه په یو پټي کې موندل شوی و. د غزنی ولایت په یو جومات د هوان مرمۍ د لګېدو له امله شپږ ماشومان وژل شوي دي. د غزنی چارواکي وایي چې دغه مرمۍ پرون په کرابا سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا هغه مهال ویشتل شوي چې په جومات کې ګڼ ماشومان د قرآن کریم په لوستلو بوخت وو، خو وسلوالو طالبانو بیا ویلي چې دا کار حکومت کړی. د عراق چارواکو ویلي نن د امریکا پوځي الوتکو په خطایې سره په امبار صوبه کې د قبایلي جنګیالو عامو وګړو په یوه غونډه برید کړي چې پکې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي دي. او په شام کې د اپوزیشن لوی ډلې ویلي په سوچي کې به د روسیې په مشرۍ د جنوري په 9مه او 10مه ټاکل شوي په امن کانګرس غونډه کې برخه نه اخلي.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې انیس اجمل درته وړاندې کړل. اوریدونکو د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. موږ امید کوو چې د خبرونې به تاسو خوښ شوي وي. سبا له به د نوو خبرونو سره تاسو په خدمت کې راځو. زه ملیحا میرزاده، انیس اجمل او تکنیکی همکار اساک میری درنه په یو ځای اجازه پاړو. تاسو د ماښام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوه ریډیو خبرونې اوریدلی شئ. د ځان خیال ساتئ. د الله پامان.